شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې په کابل کې د نادر خان غونډۍ ته څیرمه یوې درنې چاودنې او ورپسې نښتې لسګونه کسان ټپیان کړي دي، او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان حمید حسن په نړیوال جام کې د پرله پسې ماتو له کبله له خلکو بخښنه غوښتې. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه.
په کابل کې د نننۍ چاودنې چې له شپېتو زیات کسان پکې ټپیان شوي مسؤلیت وسله والو طالبانو ومانه. پاکستاني رسنۍ وایي چې د دې هېواد صدر اعظم به په راتلونکو دونیو کې د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر سره وګوري. د روسي رسنۍ وایي اسرائیل د دمشق او هومس شاوخوا په دولتي ځواکونو پر پوځي سنګرونو هوایي حملې کړې دي.
د خبرونو تفصیل. د کابل پل محمد خان سیمه کې له زورور چاودنې وروسته ډزې روانې دي. په دې چاودنه کې د چارواکو په وینا له شپېتو زیات کسان ټپیان شوي دي. وسله والو طالبانو دغه برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دغه برید د دفاع وزارت په لوجستیک ریاست کړی دی. له دې مخکې د محمد کریم په نوم د پولیسو یوه افسر دا یوه موټر بم چاودنه وبلله چې د ده په وینا دفاع وزارت ودانۍ په مخ کې شوې ده.
دا خبره خصوصا مخه خبره
خو خپله مکشیدین بس خلونه نه پوهیږي چې قبل اخر بیا ځات خراب است. د ازادي رادیو خبري الوی وسله والد چاودنه ځای ته نږدې ودانې تر نوتی او له غزا دزې کوي. پسې مکه د امنیتي چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې د ودانې د نننه د تصفیوي عملیات روان دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار ازادي رادیو ته وویل چې په دې چاودنه کې د نه ماشومان په ګډون 15 شپته کسان ټپیان شوي دي. په کابل کې د غبري داسې محل کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا تېره ورځ وویل چې سک پسرلی دی. تیر کال د همدې مودې په پرتله په کابل کې د ترهګرو بریدونو تلفات په سلو کې نوي کم شوي دي. دا برید داسې محل کېږي چې نن هم په قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زورګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي. څو افغانان په شفافو معتبرو او خوندي انتخاباتو کې رایه ورکړي. جان بس تېره شپه په ټویټر کې په کندهار کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اتو کارکوونکو او نورو ملکیانو وژنه وغندله. خغلی جان باس لیکلی چې طالبانو یو وار بیا د ملکی افغانانو وژنه جاری ساتلې. طالبانو ادعا کړې چې د شنبې ناوخته د کندهار د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په برید کې 50 سرتیري وژلي او 11 نورې ژوندي نیولې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د دوی د کارکوونکو کلک امنیت ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا وژل شو اتو کارکوونکو د انتخاباتو تقویتي نوملیکنه پر مخ وړله. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند د وروستۍ برید څېړنه پیل شوې. د پکتیا د ولي ویان عبدالله حسرت د دغه برید او دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې په اړه وویل.
د شنبې په شپه د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د مچلغو پر جوړېدونکي بند او کمربندي پوستو باندې د وسلوالو طالبانو او پاکستانی ترهګرو لخوا نه په ګډه بریدونه ترسره شول. د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا نه په ځوابي بریدونو کې په دې کې یو دیرش تنه د دوی وژل شوي دي، 12 تنه یې ټپیان دي. بدبختانه د نښتې په ترڅ کې د محافظت عامې 11 تنه سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی ده او شپږ نفره نور ټپیان دي چې وضعیت فعلا په نورمال حالت کې دی.
د والی ویاند وویل د پیښې د څېړنې په هدف سیمې ته د پکتیا امنیه قمندان ملي امنیت رئیس د تندر قول اردو در استیزوال او نور امنیتي مسؤولین ورغلي دي. مچلغو د بند جوړېدو چارې چې څو کاله مخکې پیل شوي تر اوسه څو قراردادي کمپنۍ بدلې شوي او کار یې ډېر ورو روان دی. پاکستانی رسنۍ وایي چې د هیواد صدر اعظم عمران خان به روانه میاشت د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلي اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د پاکستان خبري سرچینو راپور ورکړی چې عمران خان به 19 ورځې وروسته متحدو ایالتونو ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړي. سپینې ماڼۍ سمدلاسه په دې اړه د تبصرې کولو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. دا کتنه ښایي په داسې حال کې ترسره شي چې ډونالډ ترامپ اداره هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره په مذاکرو کې یوې موافقې ته ورسیږي څو ورسره په افغانستان کې نږدې 10 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا متحدو ایالتونو او افغانستان په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړي، خو اسلام آباد دا ادعا ردوي. د سوریې هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنگرونو هوایي حملې کړې دي. سنا خبري اژانس د سوریې د پوځي سرچینو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی چې د اسرائیل د جنگي الوتکو لخوا دغه توغول شوي مزایل د لبنان له فضايي حریم څخه تیر شوي دي. د اسرائیل پوځي ویان نن د سوریې د دولتي اژانس د دې په اړه څه ویلو ډډه وکړه، خو ویان دغه راز وویل چې موږ له داسې پورونو سره کوم ارتباط نه لرو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرس وایي اقلیمي بدلونونه هر اونۍ ځمکه زیانمنوي. هغه خبرداری ورکړ چې په کار ده د یو ناورین د مخنیوي لپاره تدابیر ونیول شي. ښاغلی ګوتیرس پرون په ابوظبي کې د اقلیم په اړه په یوه غونډه کې وویل، موږ دلته ذکر راټول شوي وو چې نړۍ د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ ده. د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي ښار کې پر یوې داسې کړنلارې کار روان دی چې راتلونکي سپتمبر میاشت په نیویارک کې د اقلیمي بدلونونو یوې غونډې ته وړاندې کیږي. د ابوظبي په غونډه کې د لسګونو هیوادونو استازي برخه اخلي او تمه ده چې د نړۍ د اقلیم د ساتنې لپاره سل طرحې په نیویارک کې لوی جلسې ته وړاندې شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې پر روانه خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. کو باورې چې په کابل کې د نادر خان غونډې ته څیرمه د دفاع وزارت د یو مرکز مخې ته نن یوه درنه چاودنه وشوه. ویل کېږي چې وسلوال ودانۍ ته ننوتی دي. د طالبانو دا حمله په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې پر مثبته خوا روانې دي څه معنا؟
دغه اوسنۍ چاودنه په سل کې سل په قطر کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو دپاره پلان شوې ده.
په نورو موضوعاتو کې، د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د هغو کورنیو خبر اخلو چې له یو کال راهیسې د طالبانو په محاصره کې دي.
موږ اوس سخت موادو سره په مشکلاتو کې یو، چې د نور شیانو سره د هر رقم شو کېدل سپله، خو صرف د وړو سره موږ سخت په مشکلاتو کې راګیر.
او د نورو راپورونو تر څنګ په یوه مرکه کې به واورئ چې د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان حمید حسن په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د ماتو په اړه خبرې کوي.
ما نشو کوی چې زه نور بالینګ وکم یا په میدان کې ودرېږم. که چیرې زه جوړ شاید دغه میچ سچویشن بدل وي. په اخره کې
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خپرېږي. نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، په کابل کې د نادر خان غونډې ته څیرمه د دفاع وزارت یو مرکز مخې ته نن سهار یوه درنه چاودنه وشوه. ویل کېږي چې له چاودنې وروسته وسلوال کسان دې ودانۍ ته ننوتی دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل استودیو د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه را سره دی. وروستي جزئیات اکرام صاحب څه دي؟
اتکل صاحب کسنګ چتا سی ویل 14 نن سهار 8:50 د چې رامن شوه په سیمه کې لا هم د دزو غغونه اوریدل کیږي. معنی دا چې دغه ودانۍ ته د افغانستان دفاع وزارت د لوجستیک ریاست ودانۍ ته ځینی وسلوال ننوتی دی او لا هم دزی کوي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمی د رسنیو د واتس اپ په ګروپ کې لیکلی دی چې پیخه د شپاړسمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې رامن شوه د لومړی موټر بم شو دغه نورسته ځینی حمله کوونکې او شمیر حمله کوونکې د غلطي او تعمیر ته ورننوتی دی او اوس مهال سیمه د خاص او امنیتي ځواکونو لوري کلا بند ده او هڅه کیږي چې دغه وسلوال لمنځه یوړل شي. که څه هم دغه وسلوال شمیر لا تر دې دمه نه دی پټه شوی او د کورنۍ چارو وزارت هم د پیښې دقیق ځای چې د پیښې هدف څه دی د حمله هدف سوق دی دوی لا په دې اړه څه نه دی ویلي. خو ویل کیږي دا چې د دفاع وزارت د لوجستیک ریاست په دغه سیمه کې موجود دی او دی باندې ادم دی مخه ته دغه 14 شوی د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار ازادي رادیو ته تایید کړی چې د دې حملې د کابل بلابل روغتونونو ته 15 تنه ټپیان چې پاغه کې نه ماشومان دي او یو تن وژل شوی ورول شوی دي.
تر اوسه 15 ټپیان موږ شتخانه ترول شوی چې په دې ټپیانو کې نه تنه نه ماشومان دي. ټپیان ته په بیرانی توگا آجلی امرسی وشوی او پول احتمامات ورطاونی وشوال او یو شهید هم شرفانو تارالا شوی.
په دغه سیمه کې تکل سه زینی نوری دولتی ودانه هم موجودی دی چې هغه ته ځان رسیدلې د شاوخوا ریهایشي کورونه دي د اوسېدو کورونه دي چې هغه ته مالی ځانونه اوخ دي. د فوتبال فدراسیون د غلطه موجود دی. د اولمپیک ملي کمیټه د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مرستيال باور هوته ک په سیمه کې د ازادي رادیو خبري حالت ویل دي چې په دغه حمله کې په دغه 14 کې ځینی ورزشکاران هم ټپین شوی دي چې دقیق شمیر لا تر دې دمه نه دی معلوم. بل خو وسلوالو طالبانو دغه حمله مسولیت منلې دی. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته پاسولی اعلامیه کې ویل دي چې دوی د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیک پریاست باندې حمله کړې ده او زینو دولتي ځواکونو ته د ملي اردو ځواکونو ته مرګ جوړ لا اړولې ده. نو په سیمه کې لا هم د ډډو غګونو اوریدل کیږي. شاوخوا چې کوم کورونه دي او کوم عیني شاهدان دي دوی د ډډو غګونو اوري و بګورو چې دا صبح جی پایت رسیږي او د تلفات دقیق شمیر.
بله تاسو وایئ چې د ډزو غږونه هم په سیمه کې اوریدل کیږي د عیني شاهدانو له قوله او د ازادۍ رادیو خبريال هم هلته په سیمه کې شته. هغه هم تاسو ویلي دي چې په سیمه کې ډزې روانې دي. په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې وسلوال ودانۍ ته ننوتلي همدغې ودانۍ ته چې تر مخې 14 شوي. په دې اړه څه معلومات شته د چارواکو له قوله؟
د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمی هم دومره تایید کړی دی چې اول موټر بم 14 نه وشو لاغن روسته 100 تنه حمله کوونکې د غلطي او تعمیر تنه نوري او خاص وکونه سیمه تر رسیدلې دي تر 100 دغه حمله کوونکې لبخو غرزي او لمنځه یو سی
شمیر معلوم
دی. شمیر تشمیر پاړی سندي ویل شي او دولت هم لا تر دې د مدشمیر پاړی سندي ویل چې 100 تنه دي خو د جریان لري په سیمه کې. bale
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادۍ رادیو خبريالو چې له کابل د نادر خان غونډې ته څیرمه د دفاع وزارت د یو مرکز مخې ته د 14 او ورپسې د احتمالي وسلواله نخته په اړه معلومات راکول. د دې حمله مسؤلیت طالبانو منلې. یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي چې دا 14 د قطر په روانو خبرو کې د امتیاز د اخیستو په هدف شوې ده. د امنیتي چارو کارپو باری آرز همداشان په مسلکی بنسټونو او ارګانونو کې او همدارز د هیواد په امنیتي ادارو کې د غیر مسلکی کسانو تقرر د دې پیښو د رامنځته کېدو یو عامل ګڼي. له ښاغلي آرز سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د دې پیښې په اړه ترې پوښتلې دي.
نننی 14 بدبختانه ډېره زورور 14 وه او دا نامناسب روستنی هغه اقدامات چې مطلق د امتیاز اخستلو په موخه باندې ترسره کیږي. زه فکر کوم چې
کوم اقدامات به خېتاس
کې دا اوسنی 14 چې سوي ده
دا پسل کې سل په قطر کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره پلان شوی ده. بدبختانه سیاسي جوش او خروش و دې حد ته رسېدلې دي چې اوس د ملکی خلکو د عامو مخلوق په لویو شارو کې د بدبختۍ لامل ګرځېدلې دي. داسې چې ټول مسؤلیت یوازې افغان ځواکونو ته متوجه نه
کړو.
په یقین کې تاسې ارزیابي کوئ او له نږدې څخه یې ووینئ، کردار، کړنې او دسپلین، نظم او تجهیزېدل نسبت پخوا ته د اوسني اقتصاد ډېر تفاوت کړی دی. دلته خبرې دا دي چې یو جګړه ډېره درنه جګړه ده. زه تاسو ته وایم په نیوزیلند کې پر مسجد کې عادي خلک ووژل شول، په اروپا په مابین کې په هغسې مملکت کې. یعنې تروریستي واقعات ممکن دي. بیا افغانستان خو په اور کې ولاړ مملکت دی، دلته خو ډېر ستر ستر هیوادونه واړه واړه
هیوادونه ډېر دي، خو امنیتي تدابیر هم باید جدي وي.
یقینا موږ دا نه وایو چې پر دې بسنه وکړو چې دغه کوم امنیتي امکانات چې اوس موجود دي دا هیواد لپاره بالکل بسنه نه کوي. دې کې ځینې نورې داخلي یا کورنۍ نیمګړتیاوې هم شتون لري. هغه دا چې مسلکي کدرونه تاسو ته عینات اوري او وینې یاست، مسلکي کدرونه پر حساسو ځایو باندې نه دي ګمارل، او ځینې داسې ګمارل کېږي چې هغوی بر علاوه د دې چې مسلکي نه وي بلکې خپلواک هم وي چې هر اجراات چې زړه وغواړي هغه وکړي. دلته څه کورنۍ ناندرۍ لکه څنګه چې تاسې په سیاسي برخه کې اختلافات په افغاني ټولنه کې ویني، دغه متاسفانه دغه اختلافات و امنیتي برخو ته هم نفوذ کړی دی.
د سیاسي امنیتي چارو کارپو باري ارزو چې لازادي رادیو سره په خبرو کې د کابل ښار د نننې درنې چاودنې او د طالبانو د حمله په اړه خبرې کولې. د کابل د نادر خان غونډۍ ته څیرمه سیمه کې د دفاع وزارت یو مرکز مخې ته نن سهار یوه درنه چاودنه چې ویل کېږي په یوه ټراک یا په یوه لارې کې د ایښودل شویو چاودیدونکو موادو د چاودنې نتیجه وه. نن دا پیښه وشوله او مسؤلیت یې طالبانو منلی دی، او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړې ده چې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون له 15 کسانو زیات عام ولسی وګړي ټپیان شوي دي او یو کس وژل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لپی او استودیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واوري چې ناجیه ساپی چمتو کړي.
د افغانستان د متشبسینو علي بورتوایی د پاکستان لوري پر افغان سوداګرو د تعرفو د لوړېدو ستونزه سلويخت سلنه هواره شوې ده. دغه بورت مشر رحم الدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي سو دغه ستونزه په اساسي توګه هواره شي.
په سلو کې سلويخت هواره شوې دي، اما شپېته هاویا پاته د خپل فرځای زه او مثلا زردالو چې په ډېر نظر او اتل زر څه بیرته کښته کړی دي، چې البته دا هم دغه نه دی دا قابل د قبول د تجار او باغدارو د خلکو دا نه دی. په دې ارتباط کې دا بیرته خپل حالات راوړي.
تر دې مخکې سوداګرو ویلي چې پاکستان پر افغان سوداګرو خپل تعرفه دوه برابره زیاته کړي چې دې کار ورته لوی اقتصادي زیانونه اړولي دي. د ننګرهار د شینوارو په شپګول سوالیو کې د 50 میلیونه افغانۍ په لګښت د لسو پروژو قراردادونه د سیمې له پرختی شوراګانو سره لاسلیک شول. د ننګرهار د کرین رئیس زبیح الله زنزای وای دغه پروژه د شینوارو په اچین، غنیخیلو، سپینغر، هسکمینه، نازیان او دوربابا ولسوالیو کې د کانالونو او استنادي دیوالونو په برخه کې دي. نوموړي وویل دغه پروژې د کرنې په وده او د کروندګرو د حاصلاتو په زیاتېدو کې رغنده رول لري، او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 4 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی کلداری 570 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کجکی په تنګي کې محاصره کورنۍ له بدو ورځو سره لاس ګریوان دي. دا سیمه له څلورو کلونو راهیسې د طالبانو په کلابندۍ کې ده. په کابل وبخی په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی چې له یو کال وروسته بیا کجکی ته تللی دی وایي هغه کورنۍ چې څلور کاله وړاندې محاصره شوي دي ځینې شپې او ورځې په لوږه تېروي.
د تنګي هغه بازار چې کلونه وړاندې پکې د میلیونونو افغانیو راکړه ورکړه کېدله تړلی دی. دلته د محاصره تر سلو ډیرو کورنیو ماشومان لوبې کوي. ښوونځی رخصت دی. هغه ماشومان چې یو کال وړاندې مې لیدلي ول لویان سوي دي، خو لا هم په دې محاصره سیمه کې په خندا او خوشحالۍ وخت تېروي. ځوانان وایي د لشکرګاه او نورو سیمو د لیدلو ارمان لري. کجکی ته غځېدلې لار چې څلور کاله وړاندې د سختو جنګونو او بردونو له امله د طالبانو لاسته ولوېدله، لا هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د حکومت تر ولکې لاندې د تنګي په نوم دغه وړې جغرافیه ته هر ډول غذایي او نظامي توکي د هوا د لارې انتقال شي. هغه هم په اونۍ او کله کله په څو اونیو کې یو ځل، خو یوازې هغه سرتیرو ته اکمالات او توکي وړل کېږي چې د برېښنا د یوې سترې فابریکې د امنیت لپاره په تپو او غرونو کې ځای په ځای دي. موږ هم د افغان هوایي ځواکونو په نوو بلاک هاک هلیکوپټرو کې کجکی ته راغلو. قومي مشر سفر محمد چې کلونه کېږي په تنګي کې د خپلې کورنۍ سره محاصره دی، د تیر کال دغه مهال راته ویلي ول په نس وږې دي، یوازې دومره خواړه ورته رسېږي چې ژوندي پاتې سي. سفر محمد دا ځل هم ورته خبرې وکړې. هغه ازادي راډیو ته وویل د نورو توکو سره ګزاره کېږي، خو اوړه او ډوډۍ کمه ده او د دغه ډول ژوند نه پوزې ته راغلي دي.
موږ اوس سخت موادو سره په مشکلاتو کې چې پخوا مثلا موږ یو څه نه څه کوی چې دغه غنم کره کېدل، موږ دا غنم رانیول، نو اوس هغه غنم نشته. نو موږ غواړو چې مثلا د پروازو د لارې څخه موږ ته امکانات برابر شي. د نور شیانو سره د هر کم چې کېدل سپله، خو صرف د وړو سره موږ سخت په مشکلاتو کې راګیر. مشکل مو ډېر اول د وړو سره دی، دوهم نو خوراکي مواد هر شي سره دی، خو داسې شی نشته چې هغه دلته زیاتوالی ولري.
کله چې په 2015 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو او کمربندونو بریدونو ته زور ورکړ، ډیری سیمې سکوت شوې. یو شمیر کورنۍ د مجبوریت تنګې ته ولاړې چې تر اوسه محاصره پاتې دي. ځینو ته یې چې د کورنۍ غړي د عامه پروژو د ساتنې او محلي پولیسو سره دنده لري یوه اندازه خوراکي توکي رسېږي، خو اکثره د دوی د افغان ځواکونو څخه د خوراکي توکو پاتې سوي خوري. د دغو کورنیو ځینو راته وویل اکثر نړیوالې ادارې هم د دوی لوږې او بد حالت ته پاملرنه نه کوي.
سور سلی په د سرې میاشتې همدا غوښتنه ده چې موږ سره کومک وکړي، نو چې دوی در داوسې نه کومک راسره کوي چې نه دي راسره کړي. نو موږ چې راغلي دا د کوچنیان نه کوچنیان کډي او دا شان شته، نو خو دا باید کومک یو شی راسره وکړي. نو موږ هېڅ کومک شی نه دی لیدلی. ډېر وخت مې کېږي، وکاله ته کالم کېږي، هېڅ کومک نه.
د سرې میاشتې نو څوک نه دی راغلی چې کومک وکړي. نو موږ د چا څخه پوښتنه وکړو چې کومک وکړي؟
غوښتنه مو
څه ده؟ غوښتنه مو دغه ده چې کومک وکړي. یا په قیمت یا په قیمت یا دغسې نیولی پرلار چې نو د خلکو یو ژوند غواړي نه غواړي.
کجکی د لشکرګاه په شمال کې تر سنگین او مساکله وروسته لري، خو پراخه د وګړو ډکه ولسوالۍ ده چې نږدې 15 سلنه سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. دلته د محاصره کورنیو سره اکثره ښځې او ماشومان دي چې د جګړو او ناامنیو له امله کلونه ځورېږي او هر ورځ د امن او سولې دپاره انتظار باسي، څو د تور غرونو په منځ کې د راګیر او محاصره حالت څخه خلاص شي. موزلی استایی د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپ اچونکی حمید حسن وای غوښتلې چې له یو ورځنیو نړیوالو لوبو سره د افغانستان په بریا سره خدای پامني وکړي، خو بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. ښاغلی حسن، د ازادۍ راډیو له خبریال محمد وصل وصال سره په نړیوال جام کې د افغانستان د پرله پسې ماتو او د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه غږېدلی. حمید حسن د مرکې په پیل کې له خپلو مینهوالو د مننې ترڅنګ د پاکستان پر وړاندې د ملي لوبډلې د ماتې له کبله هم بخښنه وغوښته.
اول خو زه د ټول ملت نه بخښنه غواړم، ځکه داسې انجری سره زه مخ شوم چې که څوک کرکټ کوي سپورټس کوي هغه د هیمسترینګ په انجری باندې پوهېږي. ما نه شو کولای چې زه نور بالینګ وکړم یا په میدان کې ودرېږم. که چیرې زه جوړه شاید دغه میچ سچویشن بدل وای په اخره کې. لوبه خو ماشاءالله ډېره زبردست وه، شلکانو ډېر ښه فایټ وکړو.
له یو ورځنیو سیالیو څخه خدای پاماني هم وکړه. په دې اړه مینهوال ته څه وایي؟
د ټولو مینهوال نه د زړه له کومې مننه کوم چې همیشه یې دعاګانې موږ ته کړې دي. اسکر ماته خنه هم ته غواړم، ځکه خدای شته دغه خیرنۍ ونډې زما د سرمان نو چې زه لاړ شم. ډېر دردونکي، ډېر د زړه د درد نه زه دا خبرې کوم چې دغه میچ سره که ما غوښتو هغه شانتي ونه شو.
دوه نړیوال جامونه ته بولو بول د افغانستان لپاره کېدای شي هغه تجربې، هغه خبرې چې تاسو د کړې دي دا به خامخا نورو ځوانانو ته انتقالوي، رسوي به څه به کوي دینه وروسته؟
حتما انشاءالله. کرکټ خو ما ټول نه ته پرېښې، ځکه خپل شل ورځې کرکټ ته به زه دوام ورکوم. صرف ونډه کرکټ پرېږدم، ما د انجریانو د په خاطر باندې، ځکه لس ورځ ما دپاره لږ مشکل جوړېږي په فیوچر کې، نو په دې خاطر غواړم چې ونډه نور پرېږدم او شل ورځې کوم کرکټ چې دی تر 2000 پورې شاید یو دوه کاله نور هم وکړم، ځکه شارټ فارمیټ کرکټ ما ته ښه. او انشاءالله زما خپل زړه دا دی چې څونه زموږ ځوانان دي، خاص کر فاست بالران، بورډ نه به خاص درخواست کوم چې څو وخت خدای کده سره برابر کړو، هغه سره زه خپل شخصي کار کوم تر څو افغانستان لپاره موږ بالران پیدا کړو.
د روان نړیوال جام نه چې افغانستان څنګه لوبي کړي او بایللې دي، ته د لوبغاړي په توګه چې د لوبډلې حساب څومره راځي؟
یاره کرشتیا درته هم څلور لوبې داسې دي چې موږ باید هغه ګټلې وای. لوبغاړو تر خپل اخر وسه پورې کوشش کړی دی، ایفرټ یې کړی دی. داسې نه ده چې موږ په اسانۍ هغه میچونه پرېښي دي، هغه مومنټم یو هغه د کیش کړلو لاسته دی راغه. که پرېږدې خود دغه ټیمونه دي، دوی بیا موقع نه درکوي درته. نو ما غواړم چې موږ هماغه د تجربې په حساب به بیا راشو، چې ځکه موږ دوی سره سره دوامداره میچونه نه کوو. نو د وقفې نه بعد چې میچونه راځي نو بیا دغه شانتې مشکلات راځي. نو شاید موږ سره له قسمت یاري کړی نو کېدای شي موږ څلور میچه ګټلی وای، خو بیا هم د لوبغاړو خپل اخر حد پورې کوشش کړی، فټ یې کړی دی، یو مثبت کرکټ یې کړی دی. بدبختانه چې کوم میچ مو نه ګټلو، نو سټیل هغه یو میچ ته خوړلی کې دغه وېست انډیز نه چې کومه لوبه پاتې ده، یو څه نه څه په خپل لیست کې ځان سره د ګټې په حساب یسو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان او تیز توپ چونکی حمید حسن و چیل ازادی رادیو سره په خبرو کې د نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د پرله پسې ماتو په اړه خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادی رادیو اونیس پروګرام زما رایا زما حق تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د لویدیز په چې د کابل په ورځپاڼو کې وبښئ د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن هم په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر نا دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې د خبرو په اووم پړاو کې د جوړجاړي شونتیا څومره ده. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د دغو خبرو په اړه دواړه لوري که څه هم ډیر جزئیات نه ورکوي، خو په روانو مذاکرو کې د پرمختګونو خبره کوي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو په اساس چې د دواړو لورو ترمنځ د ترهګرۍ پر تعریف هوکړه شوې، خو دا چې دغه هوکړه د طالبانو د اسلامي تحریک که د طالبانو د اسلامي امارت په نوم لاسلیک شي لا هم اختلاف شته. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې دغه شان د بین الافغاني خبرو او اوربن په څرنګوالي هم اختلافات شته او خبرې پرې روانې دي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې دواړه لوري د مثبت تصویر ورکولو هڅه کوي او غواړي خلک هیله من وساتي، په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم همدا هڅه کېده، خو د شپږم پړاو خبرې له سختو ستونزو او شاتګونو سره ملې وي. سرمقالې لیکونکي باور لري چې دواړه لوري هڅه کوي پر یو بل خپلې غوښتنې ومني، ځکه یې خبرې ستونزمنې کړې دي. خو لیکوال لیکي چې نهیلي باید نشو او د یوې ښې پایلې انتظار وباسو. هشت صوب رسپانی هم همدی مسئلی ته اشاره کړی او لیکلی دی چې د سولی په روانو خبرو کې ټولو اړخونو خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. لیکوال لیکي امریکا ته مهمه ده چې طالبان له القاعده نړیوالې تروریستي شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي او له ترهګرۍ سره د مبارزې ژمنه وکړي. همداشان طالبان بیا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش غواړي او افغان حکومت ته مهمه ده چې روانه جګړه ژر پای ته ورسیږي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي چې په دې ځای کې تر ټولو مهم د پاکستان نقش دی، ځکه د سرمقالې لیکونکي په باور که په افغانستان کې سیاسي حل رامنځته کیږي باید له پاکستانه د نورو تروریستي ډلو د ملاتړ په تړاو قوي تضمینونه واخیستل شي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې پاکستان هر وخت د خپلو ګټو د خوندي کولو په هدف هغه تروریستي ډلې حمایه کړي چې په افغانستان کې جګړه کوي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې افغانان له جګړې ستړي دي او باید دا پړاو خبرې د سولې پیلامه شي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبان په دې خاطر چې د سولې پر روانو خبرو کې خپله برخه ډېر